السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. زمي ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې مونږ دوه پروګرامونه لرو. لومړی به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا غیر وروسته بیا د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې سروې پروګرام به تاسو ته زموږ همکار ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. خو درس مخکې د دې سات خبرونه د اسرائیل مومن نه اورو.
تمبے مهم خبرنو سرٹ کی په شمالي وزیرستان کې ځای اوسیدونکو د حکومت نه غوښتي چې د نامنۍ ختمولو د وسلوالو لخوا د تختو شو کسان دورا شکولو بندوبست وکړي. په پاکستان کې د مارچ پر دریمه د سینټ اته څلور څوکیو لپاره انتخابات کیږي او د غانا ولسمشر لومړنی کس دی چې د کوواکس نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. او زه خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې اوسیدونکو د بیلابیلو احتجاجونو د لارې له حکومت د امنیت ختمولو او وسلوالو لخوا د تختول شو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې. د شمالي وزیرستان په مرلي کې عام ولس او دکانداران د روانې نه امنیت پر ضد په درې مورسم په احتجاج دي او بازار یې بند کړی. دوی وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نه امنیت زیاتېږي چې له وجې د دوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او تګ راتګ کې هم له مشکلاتو سره مخ دي. بلکې پرون د سیاست محکمې کارکونکو هم احتجاج وکړ او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فبروري پر 28مه په تحصیل شوه کې وسلوالو د سیاست محکمې کسان تختولي دي نو هغه دې بازیاب کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ډوته ویل د سیمې امنیت او تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره یې کوششونه روان کړي. د فبروري پر 28مه په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو په دوه بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان ووژل. سکل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د روان لړۍ د اوومه پیښه ده. په پاکستان کې د مارچ پر دریمه د سینټ اته څلوېښت څوکیو لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د څلور وڼو صوبو نه د شپږ څلوېښت سینټرانو ټاکنې لپاره به سبا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د اسلام آباد د دوو څوکیو لپاره به د قومي اسمبلۍ غړي خپلې رای کاروي. بلخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې رای ورکړه. سپریم کورټ د تیرې شنبه په ورځ په دې اړه خپله فیصله خوندي کړې وه. سینټرانو یا د مشرانو جرګې غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کاله وروسته د نیمایي غړو د مودې پوره کېدو وروسته پر خالي شوو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. سکل هم د مارچ پر 11مه د سینټ له 104 غړو څخه د 250 غړو شپږ کلنه موده پای ته رسیږي. خو د پخوانی فاټا پر 4 چوکیو د اوار انتخابات نه کیږي ځکه چې دا په قبلي سیمو کې زم شوې دي. په جنوبي وزیرستان کې د ماټر ګولۍ چاودنې دوه ماشومان وجلي. د جنوبي وزیرستان د سره روغه تھانې د پولیسو مشر عالمگیر مسجد مشال ډوته ویلي چې پرون د مارچ پر لومړۍ نیټه په مکین تحصیل کې خور او ورور د ماټر ګولۍ په چاودنه کې وجل شوي. د نوموړي په وینا چې دواړو ماشومانو دغه ماټر ګولۍ وموندله او بیا یې ورسره لوبې کولې چې وچاودېده. د یو بل خبر له مخې په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو جان باچا نومیتن وژلې دی. د باجوړ د سلارزو پولیسو ډي اس پي ګلزار خان نن مشال ډوته ویل دغه پیښه د مارچ په لومړۍ نیټه هغه وخت رامخته شوه چې جان باچا کور ته روان و. په ګنګ نومي سیمه کې پرې وسلوالو ډزې وکړې او نوموړی یې وژلو. او د غانا ولسمشر لومړنی کس دی چې د کوواکس نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې د مرستې نړیوال پروګرام دی رده لري چې د روان کال تر پایه به لږ تر لږه 2 ارب خلکو ته واکسین ورسوي. په ورته وخت کې په چین کې د روغتیا ماهرین وایي پلان لري چې د روان کال تر جون میاشتې 40% خلکو ته ټیکې ولګوي. تر دې دمه د 1.4 ارب آبادۍ په دغه ملک کې 3.5% خلکو ته واکسین ورکړل شوی دی. په امریکا کې د 50 میلیون نه زیاتو یا 45% خلکو د کووید 19 واکسینو لږ تر لږه یو ډوز ترلاسه کړی خو 25 میلیونه وګړو ته د واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوی دي. د واکسین په برخه کې د پرمختګ خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې په بریتانیا کې د یوې څېړنې موندنو خودلی چې د فایزر او استرازینیک شرکتونو واکسینونه په هغو زړو خلکو کې ښه نتیجه ورکړي چې جدي ناروغۍ لري.
خبرونه د اسرائیل علم مومن نواری د لوریدونکو وخت شبه دی واستونیز خبرونه د مشال رادیوي مچلې د خبرونه زمو همکار نجیب عامر جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو د خوږ ژبې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخ کال د فبروري په څلرویشتمه له ورپېخې ناروغۍ وفات شو، خپل مینهوال یې غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه اویا کاله وړاندې په مټ اسواد کې نړۍ ته سترګې غړولې وې، خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارې نه کلونه پخوا سواد ته کډه شوي. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 13 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو مل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
جما خو زه پیدا شل مټه علاقه ده سواد، ابتدائی تعلیم بس لسم سینس پلس ڈویژن کو ادا غین پس بیا جما والد سے وہ دا سکول تعلیم نہ خوخو هغه دا وې چې سکول تعلیم څوک کی نه کاتل کی کته جامع زهر ته زینو لګم د خو یو کالک ته برام نه دی او بیا روس مش پر اسان پورې پرایټ کړو او په دې دوران کې زه سکول مثال مش په ښکاله ما تدریس سلسله جاری ساتلې و. شعر او شاعری خو زما د دې ډوډکوال نو ځکه چې زه په سلورم کې او ما پینځم کې من ما به استاد او ما ته ته په ما پورې سره جوړ کا پر به ما پورې سره جوړ کړم دا مې یاد دي چې ما ته وړه شاعری به ما په هغه وخت کولا خو با قاعده شاعری کیون زه دا وم اتم نه هم د دې کلاس مې کې زوم چې ما بلی کلاو هغه به ما جمع کول خو بیا هم د ډېر زمانه په چې ما سړي کوي نو هغه زمانه بیا زای شو ورک شو تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ راغې چې یاره دا فن خو ما اسم پریدي نه نو ما دا سوچو چې یاره دا یو فن دی دا یوازې د سندر لپاره نه دی بلکې دا د دې لپاره هم دی چې زه د مخلوق خدا خدمت وکم زما په ذهن کې سړي هغه ځ خلکو ته ورسوم او سیز د کوم د جن په لار کې نه چې هغه سلسله وار ځ خلکو ته وړاندې کوم دا مې یو عبادت دی په دې طریقه باندې ما اولنۍ کتاب نوې نغمه او 5 کاله کې ولیکم.
د خوږ ژبې شاعر ارواښاد عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته د هغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دراورو، خو اوس ته کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
ارمان پیدا کرے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پگڑی کم پیدا کرم زئی پتن باندھی سندان پگڑی کم پیدا کرم زئی پتن باندھی ری کم پگڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پیدا کرم مرمانی ارمان پیدا کرے سے پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے.
د کرن خان په واسه مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. دا خغلی شاعر زمونږ په منځ کې نشته خو یادونه ژوند دي. د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري. نوموړي په خپل ژوندونه دا ویلي چې د موسیقي سره بې حد او بې کچه مینه لري.
موسیقي د دا هو قدرتی خبره ده، لازمی خبره ده چې دا داسې فنکار چې کوم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارومرو فخی او بلکې داسې به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی. نو موسیقي زما ډېره زیاته فخر ده، زما زیات تر ناشناس صاحب آواز زما فخر دی. داسې همایون صاحب شو
دا خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي. دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی، نو نن موږ هم د مشال راډیوي مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو. دا هغه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوي. لومړی کتاب یې په 1992 کال کې چاپ کړو چې اول یې ورته تاریاق نوم غوره کړو، خو بیا وروسته یې نوم بدل کړ او نوې نغمه نامه یې پرې کېښوده. د سوات د سیمې لیکوال، شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل:
نو نوې نغمه د روغانی سم وړمبی کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی و. روغانی د پښتو شاعرۍ کې دا د یو ځانګړي اسلوب شاعر و، هغه یو رجحان ساز شاعر و، ډېر زیات د خپل انداز یو شاعر و چې هغه پښتنو ته نوي فکرونه هم راوړي دي او بل زاړه فکرونه هم هغه په نوي پیرایه کې پیش کړي دي. د هغه اسلوب چې دی ځانګړی اسلوب دی، په هغې باندې چا اثر نشته زیات، که اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسي فکر یا د اولسي شاعرۍ د اسلوب اثر و. په فني حواله باندې د هغه شاعري ډېره زیاته منوره، ډېره خوندوره شاعري ده. خو دې سره سره د روغانی صاحب چې کوم بنیادي کار کړی هغه په فکري حواله دی چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زموږ د ټولنې، زموږ د سماج، د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دي هغه په ډېر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي، او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندلی هم دي او هغه په ډېره ښه طریقه د اسلام کړی ده.
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلي احساسات، سندریز احساس، خودغرض، د رڼا ساسکي، سندرې او خبرې او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي. د هغه کتاب خودغرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیریټ آف سیلفیشنس نومیږي، او په آنلاین یا پرلیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی. دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سي ادارې خپور کړی او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولی دی. تخبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غږ کې د عبدالرحیم روغانی لدیخ کلی غزل نه خوند اخلو.
بد نور تماشی تکینو، تماشی تکینو، اس بد نور تماشی تکینو، سمون دو رسید سیالے لڑ، او سیالے لڑے، آغا سرور حگا ٹالے
دا واز د هارون بادشا او دا کلام د عبدالرحیم روغانی و. زمونږ د خوږژبه شاعر د 2021 کال د فبروري په 23 د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سوات په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو. هغه سوات چې دی پرې مینو او په یو شعر کې داسې یاد کړو چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته، خدای د سوات ته راوله د سوات په بهانه. مشال راډیوي مجلې ته غوږی چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او دغه د ملګرو فرهنګیانو تاثرات اوري. د دې خپرونې په جوړولو کې په سوات کې د مشال راډیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې مننه ترې کوو. روغانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې قطعي زیاتې لیکلې دي. کلونه پخوا په نوخار کې د یوې مشاعرې پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطې یا سلوریزی اورولې، نو د هغې مشاعرې مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابای قطه خطاب ورکړو. اوس هغه په همدې نوم هم یو پیژنګلوی لري. خو لیکوال او څېړونکی همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر کېتو پورې محدوده نه وه.
خلکو چې دی هغه بابای قطعیه ته محدود کړه وو، خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطعیه وو، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو دغه مونږ دغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړي دي، نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه و.
لیکوال شاعر ژباړن او د قانوني چارو په توله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعر و.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنون شاعر و او داسې دغه په شخصیت کې ډېرې زیاتې خوبۍ وي، خو کمی چې هغه دومره د شهرت بام ته رسولی دی نو هغه هم د هغه شاعري وه. په هغې باندې بدلته ملګرو استاد سره بلا خبره کړي چې په دې جدید شعری ادب کې چې دا کم کنټریبیوشن دی د پښتو، دا به په مدو مدو خلک یاد ساتي. روغانی صاحب چې څومره ښه شاعر و دومره زبردست انسان و. ما بل په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشوي کولای، خو ما ته دا خبره وکړه چې یاره ما ټول عمر د انسانیت دپاره شاعري کړې ده. ما سیک هندو بل مذهب والا یهودی عیسائی دې ته نه دي کتلي، خو چې کم ځای دردېدلی انسان دی نو ما دغه غږ پورته کړی دی. او بل ادا چې یو خبر دا زما سره په هغه حالاتو کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسوي نو دا انسان نه دی، د مثال د کاڼي. نو داغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغی ته منګه ګورو یا داغه منګه د روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو، یو ډیر لوی انسان و، ډیر لوی انسان و. دومره ښه شاعر و چې ما داغه په دویم کتاب زوریدلی احساسات باندې خپل کم ارزاسي ورکړی و چې کپرس کا افلاطون د شاعری لوسته یا اوریدلې وې، نو هغه بشر تم د خپل تخیلاتي ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي.
اتولای ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړی ویلی وو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي، هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وای، تر دې هاخوا ورته هغه نور ځای نشي ورکولی. خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو. د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وای روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه.
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده. د ځپل اقام چې کوم دی، د دې نظام غندنه یې کړې ده، دا نظام غندلی دی. او په خپله شاعرۍ کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه آهونه سندرې کړي دي او قام ته مخامخ کړي دي.
د مشال راډیوي مجله اوري در مخه د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون بچا په غږ کې درته وړاندې کوم.
حد تن کئی ملی نگ مرا تا رہی گی نن آگا نن سبائے راتا مکی مکی گی گی نن آگا نن سبائے راتا مکی مکی گی گی نن
د هارون بادشاہ پاواز مو ته عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. روغانی درې زامن او لونې درلودې. د خبرونه په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی دلمسی عرفان خبرې دراورو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډیر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه ویلونه دي کنه زما د مور سره زوی د مشرې لور زوی ما او موږ هم بس اولنۍ نو سه زوی هم لکه زه بابا سره ډیر زیات کلوز ما مال بابا سره ډیر زیات ټیم تیر کړل او بس چې چرته بم ته خاص کر ما ته به زیات تر وی ځکه بابا په ما باندې ډیر زیات مینه.
عرفان وای نیکه عبدالرحیم روغانی پر ژوند مین سړی و او هغوی ته یې تر وروستۍ سلګۍ تسلي ورکوله چې هغه به ښه شي او په خپلو پښو به ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیمه پورې د اخر نه ورس پورې لکه دغه خبره نه کړی چې باغې باندې موږ ته تکلیف را ورته وی به زه خبر اور يم زه به جوړ شم بابا خپل حوصله بالکل نه به لري بس اخر نه ټیم چې شو بس داغې نه بعد هغه چې کله به هوش شو داغې نه بعد دغه حوصله دغه شو داغې اخر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگي ولړو ډیر زیات لکه بابا زنی شمل چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خود ریغا چه دا سیونه شوال عرفان خپل نیکه او پختنو یو لوی شاعر بایلوت. لمسی عرفان وای پختنو پر ژوند او مرگ داغه نیکه ته ډیر درناوی ورکړی دی.
او بل دا خبره چې نن چې ما کم صورتحال وای زرې خلکو ډیر زیات مشکور یم چې دومره خلک راغله بابا دومره عزت دی بابا له ورکو دا بابا اخرنه ډولای وا بابا له ډیر زیات عزت ورکو
خبر اچھی د روغانی صاحب د کورنۍ او قام شو نو لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې دا غوی مشران ډیر کلونه په خوا د دیر له ډوګدارې سواد تتللیو نو داغه په مرګ د دیر د روغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدی ته ورغلی وو او خپل یو شاعر خپلوانې د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیرو ارمانونو سره یو ځای سپارلو په دغه ډله کې شیر زمان شیر روغانی هم هغه مشال لډیو ته ویل
نو منگا دا دیر دے طرفنا ٹول وفد چراغ لے دے دا روغانی قام شپاگے کی زمنگا استر مشر مولانا گل نصیب خان صاحب سنیٹرن تو چر پراوڑے ہو داغا سر زمنگا چکم دے پلے لاجی صاحب چی دا روغانی تنظیم اگر صدر دے پدے وقت کی او داغا سر چکم دے نہ دغه سینئی مرور چاغا سیکرٹری دے نہ ٹول قام دا طرفنا دا یو وفد راغلے ہو دل تچر پراوڑے ہو داغا پدے جنازہ کی شریک شو منگا دعا کو چی رب کائناتا دے بابالا چه سنگ مقام تا دلتا ور کڑو دی بابالا چه کم مقام تا دا جبه دا لیک پلی حاس ترا دا آواز پلی حاس ترا دلتا ور کڑو دا مقام والا پا جنت الفردوس کی عمر کی
یا چی سی نازا زاڑ یا تنا روغانی تا اے بیا
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او داغه سره دومره مینه وه چې خپل شعرونه به ورته په یاد و یاد وي کنه خو د روغانی هغه ورته ټول په یاد و یاد دي هغه وایي
یاره جی مرای می غوټه زوس ویم چې تاسو سره می خبرې م نشم کولې لکه دومره زما د غدي احساسات دي منګه ټوله کړه راغلی او زما د کور سره او زما رورو په ما ډیر ګران او موږ د لری لری پورې یو ځای ګرځېدل یو زما د هغه حالات تر عمر محسوسو مجي او ډیر ګریټ سره او ډیر معصوم سره او انتهایی مخلص میناناک او زړه سوان دے ما چې پاګه کې کمی خوبی لیدلی دی دا هغه شاعری ما سره پرته کوم چې په ان دی ریکارډ نشتا یاره زه خو ته ویم چې ما دومره زیات خو خو چې زه چې دا غو څومره شاعری کړی دا ټول ما په یاد و یاد کړی د دین زیاته خدمت نشي کېده
اته رحمان اته د سواد د جهانزیب کالج د پښتو سانګي مشر دی هغه مشال لډي او ته ویل روغانه د خپل اسلوب لمخې یو نادر شاعر او دا غه د امړینې لوجه چې کومه تشه پیدا شوی هغه به په ډیره ګرانه ډکیږي
پنور حوالو به دغه لوی شاعرانه مو دغه نه به ډیر لیکلم کړي خو دغه موضوعاتی او اسلوبیاتی نه وخت چو دا صرف دغه پیژنګلو زه خدا غنم چې ډیر موده په پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نکړی شي ډیر موده بلګی چې څوک د روغانی غوندې پیدا کی یو دغه پرنګ کی خبره کی یو دغه پشان خبره کی بیا دا چې د سواد په حواله باندې هغه د پښتو ادب کې د لری لری پوری د سواد نمائندگی کړی ده دا د سواد په پښتو ادب کې ډیر ژوندې ډیر متحرک او ډیر توانا आवाज سواد د غینه محروم شو
نتا و رحمان اتا وای دا د نورو لیکوالو سړونکو دند د چت عبدالرحیم روغانی پر فن سړنې وکړي او د هغه د ادبی سفر هغه درسي هم پرانیزي چې تر اوسه نه دی پرانستل شوی
دا سیده چې د روغانی سه په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات پاغه کې زاویې دي پاغه د مختلفو زاویو نه کار کې دي چې د شعرم په خپل ځای ډیر دروند دي او ډیر خبرې پکې دي شي زویم چې نوې لیکوال یو یو کدا غ یو یو زاویې راوالي نو دم د نوې لیکوال د پاره ډیر لوی خبره ده بیا د په نثر کې د خپل رنگ دي لکه څنګه چې د شعر ځانګړی ده سیده غ نثرم ځانګړی دي د اسلوبم ځانګړی په نثر کې هم دي او د موضوعات ځانګړي دي. را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د اېده پاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته داغي د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې.
عثمان الاسیار هم په دې نظر ده چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي، نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنې داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي، بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه، سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي.
ظاهر خبره ده چې په یو قوم کې په یو ژبه کې د دومره لویې پایې یو پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدا وي، نو هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمواري جوړیږي چې هغه ونازي، دغه په نوم لایبرری جوړ کی و دغه د ژوند سره چې کم تړلې دغه مادي مسلې دي چې هغه تم د حل لارې ولټي. د روغانی غونته کې شاعر چې ده د پسدو باندې چې ته سل زر کاله پس په قومونو کې پیدا کیږي، نو باید چې ریاستي ادارې دا تسلیم کی او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو د سیاتلان چې کم د روغانی غونته کې هغه ونازي او دغه په ویاړ باندې واډونه او دغه کې و نو مې دغه په نمونه باندې یونیورسيان سکولونه جوړ کی چې دا په ټوله دنیا کې کیږي، دا ناشنا کار نه دی.
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅ کله نمرې، هغه په فزیکی لحاظ له خلکو جدا شي، خو د خپل افکار او د پنځول شو هنرونو لارې تل د خلکو په زړونو کې موجود وي.
لوی خلک چې دی هغه نمرې هغه شاته ورستو چې دی نو داسې آثار پی دي، او هغه آثار چې دی نو کومګه د خوشحال خان خټک نه واخلو، د علی خان پورې او بیا د حمزه شینواري نه واخله، د روغانی بابا پورې، دا خپل آثارو په وجه باندې دي چې شاته کومه پنګه پاتې کړې ده داغه په وجه باندې دي همیشه دوام موندلې ده. ایون دو آغا دا مرگ شده آغا داس خلق نشی خوری کوله.
برهان الدین حسرت د سوات سیمې یو فرهنګي شخصیت هم په دې نظر ده چې د پښتنو نوی کهول باد عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅکله هم نه هیروي، او دا غوی له مرګ پس به هم دا غوی د یاد شمې بلوي.
هغه چې د پښتو ژبې د لپاره په نثر کې او په نظم کې کم خدمات کړي دي، یقینا چې هغه د هیرولو نه دي، او هغه د نوی کل د لپاره یو رڼا ده چې نوی کل کم ګامونه پورته کوي، نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغه به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې، او د خبرې ترې په سواد کې د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي. مونږ لا غمننه کوو. د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یو قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو، او له همدې سره به له تاسو اجازه هم غواړو. قطعه داسې ده: بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، خپل د مرزي ده که دننه که بهر ته ځي، او دلته کیله غوندې د کرخې نه پسنګ شولې، دلته کیله غوندې د کرخې نه پسنګ شولې، خدای خو به دې معاف کړي، خو د خلکو نه بچر ته ځي. او غزل یې څه داسې ده: چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوشرنګ نه و، بوره ګل او سراغ نه و پتنګ نه و، دا نقشه د زورور کمزوري نه وه، دا جهان د خدای ډیر ارتو تنگ نه و، بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و، گدا نه و ملنګ نه و قلنګ نه و، محل نه و او زړې جونګړې نه وې، تصور د جانګړ کټ او پالنګ نه و، سکھ هندو آتشپرس یهودی نه و، د شیا سنی اسلام او فرنګ نه و، زمکا ستوري لمر سپوږمۍ و، روغانیا څخه وختو چې هر څو خو جنگ نه و.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس اوریدونکو په پیښور کې 2:30 بجې کېدونکې دي د دویم خبرونې سروې وخت شوه دی. ملیحه میرزاده سټوډیو ته راغلی ده، هغه به درته د خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي، نو مایک هغې ته سپارم. اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی به سروې پروگرام کې مو زملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن مو درته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام راوړی دی. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده چې په مناسبت یې په ټوله نړۍ کې غونډې، سوله ییز لاریونونه او تقریبونه کېږي. د دغې ورځ لپاره هر کال جدا تیم ټاکل کېږي. 2021 کال د چوز ټو چیلنج یا د چیلنج کولو انتخاب د سرخط لاندې منزل کېږي، یعنی په نړۍ کې صنفي توپیر څرنګه چیلنج کېدی شي، یوه برابره نړۍ څنګه جوړېدی شي، د ښځې او سړي ترمنځ فرق خلاف پوهاوی څنګه پیدا کېدی شي، او د ښځو د برابرو حقونو لپاره عملی کار څنګه کېدی شي. په دې پروګرام کې اورو چې پښتنې ښځینه فعالانې دغه ورځ ته په کوم نظر ګوري. راسره له پاکستان او افغانستان نه پښتنې ښځینه فعالانې میلمنې دي. لومړی میلمنه راسره په پاکستان کې د ښځو ویمن ډیموکراتیک فرنټ نومي تنظیم مشره عصمت شاه جهان، دویمه میلمنه را سره له افغانستان ظریفه غفاری میلمنه ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت میدان خارواله ده. سلو بیا دریم میلمنه را سره له افغانستان نه مقدس احمد زئی میلمنه ده چې یو مدني او ټولنیز فعال ده. نو دې ټولو میلمنو ته ستړي مشي وایو. او عصمت شاه جهان بیبی را سره ده په سر کې، نو هغه ته سلامونه.
ډېر سلامونه او ډېره مننه چې تاسو دې ورځ باندې پروګرام کوئ او ماته موقع راکړئ چې خپل خبره کېږم. ډېره مننه، سلامونه.
ډېره مننه عصمت شاه جهان بیبی. او اوریدونکو ته به دا هم وایو چې عصمت شاه جهان د 100 کالو راهیسې هر کال چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د ازادي مارچ کېږي، نو د هغې د ترتیبونکو څخه یوه ده. نو عصمت شاه جهان بیبی، ما خو هغه تیم وویلو د دې کال لپاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی یا د کوم موضوع یا سرخط لاندې چې دی هغه د چوز ټو چیلنج، په دې مناسبت سره ستاسو څه نظر دی؟ پښتني معاشره کې ښځې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، او بیا د دوی د مسلو خلاف آواز څرنګه پورته کېدی شي؟
ټولو نه لومړی خبره خدا ده چې دا د یو این والو یا داسې تنظیمونه چې دي چې کوم د هغې دا تیم خوښ کړی دی، مونږ دغه تیم نه دی. مونږ یو سیاسي تحریک یو. مونږ د ښځو سوال ته سیاسي نقطه نظر باندې ګورو، او زمونږ سیمه کې چې کوم جنگ روان دی مونږ د هغې خلاف هم خبره کوو. په دې زمونږ چې کومه ټولنه د هغې کې چې کومې مسلې دي هغې خبره کوو. د پاکستان ریاست چې ښځو طرف ته کوم رویه ده په هغې باندې خبره کوو. سږ کال چې دی مونږ خپل چارټر چې دی هغه ریلیز کړی دی، اوس تقریبا 10 ښارونو کې د پاکستان غټو ښارونو کې به مونږ دا لاریون کوو. او تیر کال دلته په اسلام آباد کې د مذهبي رائټ وینګ طرف نه مونږ باندې حمله وشوې، کوآرډینیټیډ حمله وې، د میډیا طرف نه وې، د مذهبي پارټیانو طرف نه وې، ګروپونو طرف نه وې. د عراق له زمون په پندال باندې چې کمزای کې مونږ لاریون وو په هغه باندې د کانو باران وکړو. او دا کار د اسلام د پاکستان دارالخلافه رڼا ورځ باندې دا کار وشو. نو دغه رنګ د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا خبره کول چې مونږ مساوات غواړو یا مونږ برابري غواړو. دا نظریه فیمینزم نظریه چې دا د پاکستان د ریاست د نظریه مخالف تا او دا د اسلام مخالف تا. دی وجه نه د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا لاریونو نه دی باندې د پابندي ولګي. نو هغه باندې مونږ ډېر عدالتونو کې خپل مقدمه پیش کړه چې مونږ پاکستان کې چې روان دي یا د سیمه کې روان دي مونږ دا د غواړو. او مونږ نه د چا مذهب خلاف یو، نه مونږ چا سره سکار شته، مونږ خپل حقونه غواړو. نو مونږ دا وایو چې دغه پیر پاکستان کې چې کم تیر ځلی وشو دا د لاریونونو باندې مختلف اړخونو نه حمله وشولې، مونگا وایو چې دا زمونږ یو قسم ته ګټه ده. ګټه مو په دې ده چې کله مونږ سیاسي خبره کوو او دا خبره کېږو چې دا نظام بدلول غواړي، دا د نروکۍ نظام دی، په دې کې ټول اختیار مالدارو اشرافیا ته دی، مالدارو خلکو ته دی، یا فوجیانو ته دی، یا مولیانو ته دی، او یا نروکۍ نظام لاندې نارینه ته دی. مونږ د غون نظام بدلون خبره کو، نو دا پیرې مونږه دا امکان دی چې کېدی شي چې دای چې دا څومره مهم او کو زمونږه خلاف کېدی شي چې مونږ ګورو چې د خلکو سره ریسپانس ته خو عموما زمونږ چې کم دی لاسو خارونو کې لاریونو نه کو، نو دې کې په زرګونو باندې خزن نر دوانه شرکت کوي او مونږه بنیادی طور نارا دغه دا چې سو پورې د نروکۍ نظام نه وی غورځېدلې، سو پورې سرمایداري نظام نه وی غورځېدلې، سو پورې زمونږ په دې وطن کې سوله او امن قیام نه وی شوي او مذهبي دهشتګردي نه وی شوي ختمه شوي، سو پورې د قانونو ته په پاکستان کې دننه چې کم محکوم قانونه دي لکه پښتانه شو، بلوچ شو، سرای کې شو، د دوی چې کم جدوجہد دی، د دوی چې کم مطالبات دي، چې سو پورې دا نه وي پوره شوی، تر هغه وخت پورې به زمونږ
صحیح دا و عصمت شاہ جہان بیبی چې راته د خپل دریس خبره کول او دوی وی چې دوی د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت آزادی مارچ ترتیبوي او چې تیر ځل دوی کړو نو کافی د تنقید سره مخامخ شو، خو دوی وی چې د دوی خپل ایجنډا دا او دای لپاره کار کوي، لاریونو نو باسي او دوی غواړي چې هغه هدفونه پوره شي چې لپاره دوی راوتی دي. ورسو افغانستان کې مقدس احمد زئی بیبی ته چې را سره دا وخت ټلیفون پلاین دا مقدس خورې سلامونه او نیکې هیلې مومنه احترامات مومنه څنګه تاسو ښه؟ خو بخیدا ظریفه غفاری را سره ملمنه ده چې د افغانستان د میدان وردګو ولایت خارواله ده، نو دوی ته ستړي مشه وایو او څنګه به تاسو د عصمت شاه جهان بیبي خبرې اورېدلې وي، دوی وی چې د دې کافي مشکلاتو سره مخامخ شو تیر کال، په افغانستان کې ښځې د خپل حق غوښتنې لپاره څنګه غږ پورته کولی شي او آیا دا کار اسان دی چې دوی هغه څه چیلنج کړل شي چې په ټولنه کې موجود دي؟
سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د خبرونې درنو میلمنو ته. افغانستان کې د میرمنو د حقونو او غوي غږو چتونې پاړه پیدا وایم چې مونږ د هغه میرمنو نه توقع کولای شو چې هغوی د خپل حقونو لپاره ودرېږي، هغه وغواړي او هغه لپاره مبارزه وکړي، کومې میرمنې چې د خپل حقونو په اړه پراپر او یا هم مکمل معلومات ولري. مونږ متاسفانه په افغان ټولنه کې لا هم له دې بدبختۍ سره مخ یو چې له 80% شاوخوا او یا هم کېدای شي ډېر میرمنې زموږ بې سواد دي او په دغه سي ټولنه کې ژوند کوو چې هلته نرواکي له پیړیو راهیسې او یا هم هغه خلک کلونو راهیسې خپل ریښې لا هم قوي ساتلی او مونږ لا هم ډېری میرمنې حتی په دې نه دي خبر چې قانون څه حقونه راکړي، اسلام څه حقونه راکړي، بیا دغه په مقابل کې بیرته آواز اوچتول. خو بیرته په ټوله کې خوشبختانه شل کلنې لاسته راوړنې او په دغه شلو کلونو کې د نوی افغان دولت او د دوی تر چتر لاندې د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي د دې سبب شوي چې میرمنې باسواد شي، میرمنې تعلیم وکړي او د دغه تعلیم پر مټ دغه سواد پر مټ ډګر ته راووځي او بیا پخپل حقونو پوه شي او هغه حقونو لپاره مبارزه وکړي. په دغه لړ کې زه کولی شم د خپل ځان مثال ورکم. زه چې کله شارواله مقرره شوم، ځینې نرواک هغه یو خو د ټولنې هغه نرواک هغه جوړښتونه او د دغه نرواک جوړښتونو سره په سیمه کې نه منونکي غیر منطقي فرهنګونه چې حاکم وو او هغه فرهنګونه د دې سبب شوي وو چې میرمنې لا هم دوی ونه مني او د میرمنو له منلو سره دوی ستونزه ولري. چې دغه موضوع د دې سبب شو چې شاوخوا نه میاشې د خپل دندې تمارکي نشم او دغه نه میاشنۍ لانجو په موده کې ما غږ اوچت که له سوشل میډیا نه نیولی تر نور چاپي او ټولنیزو صوتي او د دې سربیره تصویري میډیا او په همکاري و مې شوي کولای خپل غږ پورته کړم او بیا د کله چې ما غږ پورته کړ د دې لپاره چې زه یوازې یعنی لمړنۍ داسې میرمنه شوم چې د خپل حق لپاره مې دومره وایډلی خپل غږ پورته کړ پبلک او لوکل سپورت مې هم واخیست چې دا په خپل د مبارزې یو نوی بڼه یې میرمنو په منځ کې وو او
تاسو سیالی میدان خاروالی شو نو بیا چې کله تاسو کار شروع کو تاسو وی چې سو میاشتې ما و نکړل شو نو بیا چې کله تاسو وی چې ما واس پورته کو آیا دا کار آسان بیا تاسو پښتنو میرمنو ته د خپل مبارزې په اړه څه ویل غواړئ تاسو څه داسې وکړل چې یوه مهمه نقطه وه او باید اوریدونکي هم واوري د خپل مبارزې په اړه مو خبر کې
دې زیاته مننه اول خو زه دا وایم چې زه د آزاد رقابت لارې د یو څل څو دیش کاندیدانو ترمنځ بس په لوړ نمرو دی بس غوره شوم او ما د رئیس جمهور حکم واخیست او بیا چې کله نه میاشنۍ لانجو کې ما غږ پورته کړ یوازنۍ هغه دلیل چې زه هیڅ کله دې ته حاضر نه کړم چې ما ته شم او یا هم تسلیم شم هغه همدا و چې ما په خپل وړتیا باور لرلو او د دې سربیره خپل حق می خپل ګڼلو نه می غوښته په خپل حق معامله وکړم او نه می شوې زغملای چې بل څوک زما په حق معامله وکړي هغه خپل حقوق د دې سربیره خپل وړتیا د دواړه می د خپل مبارزې لپاره هغه کلیدي اهداف وټاکه او دغه سره سره کوشش می وکړه چې ما غیلار تعقیب کړم سربیره پر دې چې ډېرې ستونزې مې وګاللې ډېرې ناخوالې مې وګاللې حتی باور وکړئ چې زما په شخصي حریمونو باندې بریدونه وشول زما زما ژوند زما کورنۍ غړي زما اته تر ننه پورې ما د نوومبر په 15مه کې خپل پلارجان له لاسه ورکړ زما پلارجان زما د کور د مخه شهید کړل راته دغه ټولو سربیره زه هم په خپل ځای ولاړه یم زه هم خپل مبارزه کوم دا یوازې په دې باندې ځکه زه په خپل ځان باندې باور لرم په خپل وړتیا باور لرم او زه مطمئنه یم چې کولای شم چې څه تغییر کړم او کله چې دغه اطمینان هر یو میرمنې سره وي هغه پښتنه وي که له بل قوم او ترایب نه زه ډاډه یم چې ګټور تمامېدی شي او کېدای شو چې په سیمو کې وي هر یو په خپله سیمه کې په خپل ښار کې د میرمنو لپاره یو کلیدي مثال اوسي.
ډېر ښه ډېره مننه ظریفه غفاري چې تاسو جواب راکو. واپس ورزو عصمت شاه جهان بیبي ته تاسو به د دوی خبره هم اورېدلې وي. بیا د داسې د قانوني سیستم خبره کوکو او بیا د دې ورځې تاریخ ته کو کتل شي تاسو کو څه هم وایي چې د ملګرو ملتونو د ورځې سره سم دغه هر څه منځل کېږي او ستاسو اجنډا چې ده نو هغه هم د ښځو لپاره ده خو تاسو بیا خپل هدفونه راته وویل نو د قانوني سیستم خبره به وکړو چې د هغې له لارې چې ښځې د ښځو مقابل آیا تاسو ګڼئ چې هماغه شانتې د کار روزګار موقع لري بیا په سیاست کې د دوی هغه شانتې ونډه شته او کنه نو هغه قانوني جوړښت په اړه راته ووایه چې آیا په دې کې ښځو ته هغه شانتې موقع شته چې سړی لري؟
دا څه ده چې څومره پورې چې د دې ورځې تسلسل خبره ده پهله خبره زه په هغې باندې کول غواړم دا په نن نه تقریبا یو سال لس کاله مخکې د سوشلیسټ چې کوم تحریک دی هغوی دا فیصله وکړه چې په دنیا کې به دا ورځ لمانځل کېږي نو هغې تسلسل کې دا تحریک روان دی او دا صرف د قانون خبره نه کوي دا خبره کوي په ټولې دنیا کې چې کومه طبقاتي نظام دی سرمایداري نظام دی د دې غورځولو خبره دا هی راغورځولو خبره کوي دغه خبره دا ده چې څو پورې چې ظاهره خبره ده چې آئین او قانون کې زمونږه کا حقونه منل شوي هم وي خو په سماج کې په مطلب وګړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه دومره ښکته دی چې هغه قانون کې چې کوم حقونه منل شوي هغه هغوی نشي اغوستلی مثال په طور په پاکستان کې یا په مذهبي چې کوم حقونه منل شوي دي پاکستان کې مثال په طور د ښځې په وراثت کې نیم حق دی څوک یې نه ورکوي او که خور لور مور چرته عدالت ته لاړله نو بیا خپل کور ته واپس لار نشته. بیا وي زه اوس مور پلار کره چې مور پلار کره لاړه شي نو هلته کې څوک نه پرېږدي چې دا ماشومان دي ورسره بې خرچه به څوک کوي دا به څنګه کېږي. دغهرنګې تعلیم او علاج او دا ټولې خبرې زه پاکستان ته چې کوم آئین دی په هغه کې لیکلی شوي دي. نو ماشومان چې دي هغه جینکۍ هغه مطلب دا دولس کاله نه په زوره باندې چا ته واده کوي او بس بیا د لسم کال ماشوم په جولای کې وي. نو قانوني حقونه چې دي ظاهره خبره ده په هغه کې خو امتیاز شته. په هغه کې فرقونه دي, واضح فرقونه دي د پاکستان په چې کوم سماجي صورت حال دی په هغه کې هم او قانون کې هم او معیشت کې هم. معیشت کې راځي چې اوس مثال په تور پاکستان چې کله نه دا جنگ ولګېدو نو دې معیشت ډېر راوغورځېدو. هغې سره سره خاص طور د جنګزده علاقو نه خاص طور د پښتنو ریجن نه بلا خلک لاړل قطر دوبۍ یوزې بزې ته غلامانو په تور باندې مزدوره کوي. د دې ښځې شاته پاتې شوې
صحیح.
او زراعت چې دی هغه ښځو ته ملاو شو. نو ښځې زراعت کې دي, په تعلیم محکمه کې دي, په صحت محکمه کې دي, په هر فیلډ کې ښځې راغلې. اوس ښځه چې دا اغا چې راغله بار راووتله نو اوس اغا دې ته تیار نه ده چې ما تعلیم کړی دی, زه پوه یم, زه برابر انسان یم, زه بینکونه چلاوم, زه جازونه چلاوم, زه بسونه چلاوم, زه دفترونه چلاوم, زه سړکونه صفا کوم, زه هسپتالونه چلاوم. نو ولې ما ته هغه برابر حق نشته؟ خو موږ ګورو چې هغه نوکری چې په کمې کې تنخواګانې کمې وي یا هغه نوکری چې په کم کې طاقت او اختیار کم وي, ښځې هغې نوکری ته وربیکه کېږي. نو دا خو واضحه خبره ده چې نروکۍ نظام لاندې به دغه رنګې کېږي. دا چې ما ته یقین دی چې دغه صورت حال افغانستان کې هم دی, نو صورت حال ډېر خراب دی. دې د پاسه یو بله اهمه خبره چې زه دلته کول غواړم, خپل دا اورېدونکو ته هم وړاندې کول غواړم او دا ما په نظر باندې ټولو نه عامه خبره ده. هغه خبره دا ده چې دا څلوېښت کاله چې کوم جنګ وشو, د دې جنګ د پاره چې کوم یو قسم تا نظریاتي سټریټیجیک اسټ پکار وو, یعنی کې اساسا هغه نروکۍ نظام وو, یو داسې نارینه تشکیل چې هغه جنګباز وي, چې هغه د جهاد د پاره د جنګ د پاره هغه استعمال کړی شي. نو دې د وجې یو منظم طریقې سره تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان او پاکستان په دواړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه ډېر کټ کړی شو. مثال په تور چې په کم ورځ باندې په افغانستان کې سوشلیست انقلاب وشو, نو په هغه ورځ نیمه برخه د ملازمت پیشه ښځو نیمه برخه د ملازمت پیشه خلکو ښځې وې. نن ښځې ویمن فاوند هاف اف د پاپولیشن اف د انپلایډ پیپل. نو هغه چې دا هغه راوغورځولې شو او منظم طریقې سره په پاکستان او افغانستان کې د دې جنګ په پس منظر کې د ښځې حیثیت نیم کړی شو, کټ کړی شو. نو موږ لپاره اهم خبره دا ده چې موږ افغانستان پاکستان کې د امن او د سولې کوششونه چې دي هغه تیز کو, دینه به ښځو ته په دواړو ملتونو کې ډېر زیاته فائده وي. انډایرکټ به وي خو د دې علاج تعلیم روزګار چې دا کمې ټوله پیسې په جنگونو باندې خرچه کیږي دا به هم کټ شي. او ورسره چې دا کم قدامت پرستی ده دا به هم کټ شي. ما دا خیال دی چې قانون نه علاوه سیاسي خبره چې ده د دې امن خبره چې ده دا ښځو تحریک ته پاره کول ضروری ده.
ډېره مننه عصمت شاه جهان بیبي. موږ سره بله میلمنه د افغانستان مقدس احمدزی ده, هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي مقدس احمدزی خورې, تاسو به هم د دوی خبرې اوریدلې وي او د دې ورځې دپاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی پای به خبره وکړو, یعنی د چیلنج کولو انتخاب یا چوز ټو چیلنج. تاسو څه ګڼئ په ټولنه کې د صنفي توپیر خلاف اواز څنګه پورته کې دیشي, یو برابر ټولنه څنګه جوړی دیشي, او د سړی او ښځې ترمنځ چې کوم فرق هغه بلل کیږي, دا یې خلاف پوهاوی څنګه پیدا کې دیشي, تاسو وایئ.
سلام تاسو ته, درنو ملونو ته, درنو ریدونکو ته. ما په نظر د ښځې ورځ منزل معنا دا چې ښځې ته ارزښت په سترګه باندې کتل, چې ښځه د کوم ارزښت په توګه په دې ټولنه کې ژوند کوي او کوم ارزښت باید ښځې ته ورکړل شي. اتم د مارچ یعنی د کال ټولو ورځو کې باید د ښځو لپاره ځانګړی درناوی وشي, احترام وشي, هغوی ته ټولنه کې په ټول ارسو کې سیاست د ټولنیزه برخه د کمدني برخه د فرهنګي د زراعت د ټولې هغه برخې لارې چارې چې کومې دي چې په هغه کې ټولنه پرمختګ کوي او د یو هیواد ستون وي نو په دې کې ورته برخه ورکول پکار دي چې دا په اصل کې د ښځې لپاره په هغه ارزښت باندې قایلېدل دي چې کوم ورته قانون او کوم اسلام ورته حق ورکړی ده. زما په نظر د جنسیتي برابرۍ لپاره له ټولو مهمه ده چې تاسو ګورئ چې په دې تیرو څو کلونو کې یا په دې اتلس کلونو شاوخوا کې چې افغانستان ته کومې پروژې راغلي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار وکړ، دلته ځینو ښځینه او ځینو فیمینستانو نارینه او د ښځو په نوم باندې پروژې واخیستې، د ښځو د حقوقو په نامه باندې کار وکړ، خو ګټه یې هغو ښځو ته ونه رسوله کومې چې په رښتیا هم له دې برخې څخه بې برخې وې او هغوی په کورونو کې ناستې وې، هغوی د جنسیتي برابرۍ ښکار وې. زما په نظر باندې د دې یو حل لاره دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو ځانګړې پالیسي ولري، یو داسې ستراتیژي ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره له داسې لارې چارې کار واخلي چې په دې کې مکافات او مجازات په نظر کې ونیول شي چې دا بیا په ټولو باندې تطبیق شي. مدني ټولنې باید په دې برخه کې کار وکړي چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې د ښځو د غږ په پورته کونه کې، د نارینهو د غږ په پورته کونه کې، د ځوانانو غږ پورته کونه کې، یعنې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې ټول هغه کوم فکتورونه یا کومې برخې چې راجع کېږي د جنسیتي برابرۍ ته، نو په دې برخه کې مدني ټولنې مکلفې دي چې کار وکړي او د ښځو او د نارینه وو هغه پورته کړي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره پکې کار وشي.
نو تاسو دا ګڼې مقدسې احمد زی خورې، تاسو دا ګڼې چې دا کار آسان دی؟
ګوره، که چېرته اراده قوي او عزم ولري او حکومتونه په دې برخه کې کلک ولاړ اوسي، نو زما په نظر باندې د ذهنیت جوړونې په برخه کې به لږ کار ونیسي تر څو د ولسونو له ذهنیت جوړ شي او د ولسونو په ذهنیت کار وشي چې ښځې ته په هغه نظر وکتل شي په کوم نظر چې نارینه ته کتل کېږي، یا حداقل په هغه نظر ورته وکتل شي کوم چې اسلام کوم حقوق ښځې ته ورکړي دي، حداقل که په هغې نظر ورته قایل شي. نو د دې لپاره د ملا امامانو له لارې، د مدني ټولنې له لارې، د حکومتونو استقامت په دې برخه کې ډېر زیات مهم ده چې دې کې کار وکړي. دا اسانه نه ده چې موږ دې ډېر ژر د جنسیتي برابرۍ په برخه کې وي داسې ټولنې ته ورسېږو چې هلته د مساوي برابري وي، خو دا سخته نه ده. که چېرته موږ نن دا ګام واخلو نو حداقل د آینده نسلونو لپاره به موږ دا پیټه سپک کړی. نن موږ دا ګام وانخلو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار ونکړو، نو د آینده راتلونکي په نسل په اوږو باندې به موږ دا بار دروند کړی او هغوی به ډېر په مشکله له دې باره ووځي.
ډېره مننه مقدس احمد زی. ورسو ظریف غفاري ته یو ځل بیا چې د میدان وردګو ولایت میدان ښاروالو ده، نو په دې د دې پوزیشن په حیثیت په ستاسو نه تپوسو کو چې ستاسو داسې په پام کې سشته داسې څه پلانونه پروګرامونه ترتیب شي چې دغه د طبقاتي فرق خبره کو کېږي یا د نرواکې د نظام خبره کو تاسو وکړه، نو هغه څنګه بدلېدی شي ستاسو داسې سشته په ایجنډې کې؟ ظریفه غفاری، زمونږ آواز اوري تاسو؟ خدا غوی د ټلیفون لیکه چې دا فکر کوو کته شوې ده، غوی ته به ورشو یو ځل بیا، خو ترغې مخ کې څو پورې چې دای سره رابطه کیږي. اسمت شاه جهان بیبي ته به ورشو. پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي، نو د پوس کول غواړو د ټولو میلمنو نه د دې ورځې په مناسبت چې کم خاص پیغام تاسو به ټولو ښځو چې دا وخت پروګرام اوري یا پښتنې ښځې دي، د ټولنې ښځې دي، د معاشرې برخه دي، ای ته به څه ویل غواړی تاسو؟
غیته زه دا ویل غواړم چې تاسو په زړه کې څه نیولې ده، آیا دا رنګ به تاسو مونږ د مخکې بیا د هغوی نه مخکې بیا د هغوی نه مخکې په پیړیو پیړیو دغه رنګ به مونږ خوار ګرځو، دغه غلامۍ کې به اوسېږو، او چې دا کوم ماشومان مونږ پیدا کړي دي، کومې جینکې الکانه، دا به هم دغه رنګ بیا مستقبل کې مخکې ځي او دا خبره به روانې. نو زه دا ویل غواړم چې راپاسئ جنو، وخت دی اوس شوی، او سیاسي طور چې کله پورې مونږ دا خبره سیاسي تور راوچته نه کړو تر هغې مونږ یو باعزته ژوند یو خوشاله ژوند د برابرۍ ژوند هغه مونږ نشو موندلی، نه خپلې بچو ته ورکولی شو نه مونږ ته میلاوېدی شو. نو په سیاست کې برخه اخیستل ډېره ضروري ده د ښځې دپاره، خپل آواز پورته کول ډېر ضروري ده. او بل ده د کور په سطح باندې تفریق چې دی دا بندول غواړي. ټولو اورېدونکو ته به زه دغه وایم چې کوم به زما مور پلار وي، زما مور پلار به وي چې ډاکټر او انجینیر به خو هر څوک د خپلې لور نه جوړوي، تعلیم به پرې کوي، خو مونږ به د خپلې لوریانو نه انقلابیان نه جوړو. هغه به حریت پسند وي، هغه به د ازادۍ برابرۍ جنګ کوي. سو پورې چې مونږ خپلې خویندو میندو ته اجازت نه ورکوو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او دغې خبرو باندې تحریکونه جوړ کړي، مونږ دا نه ټولنه بدلولی شو، نه زمونږ دا ریاستونه بدلولی شو، نه زمونږ په دې سیمه باندې حمله آور د ملکونه چې دي امریکا دا سعودي عرب دی دا ټول لګیا دي دې علاقه کې څه څه دی نه کوي کنه. او افغانستان ته خو ویلي شي چې دا د کندو ملک دی، وی وی ښځې درې درې ځلې ودونه کړي دي او دوه دوه خاوندان یې مړه شوي دي په دې جنګ کې. نو سو پورې چې مونږ خپلې ښځې نه پرېږدو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او هغه د خلاف آواز پورته کړي، تر هغې نه د نروکۍ نظام ختمېدی شي او نه دلته کې سیاسي بدلون راتلی شي، نه دلته کې منشي خوشحاله کېدی شي. نو زه دا وایم چې هر چا کور نه یو انقلابي ښځه پیدا کول دا مستقبل کار دی، صرف ډاکټر انجینئر کافی نه دی. نو هر کور نه یو ښځه پکار ده چې هغه مترقی تحریکونو ته
ډیره مننه اسما چا جهان بی بی ورزو په اخره کې مقدس احمد زیتا. مقدس احمد زیتا صبح د اسما چا جهان بی بی خبرې اوریدلې وی، تاسو سګړې یو برابر ټولنه سوي او هغه هدفونه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ بیا اوریدونکو ته به پته را چې کومې خزې دی او تاسو اوري ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي؟
زما په نظر باندې دا پوښتنه یو څه مخکېنۍ پوښتنې ته ورته ده. بیا هم وایم چې یو هغه ټولنه کې چې د ښځو د نارینه وو حقوق د دواړو که یو شان نه وي، هر اقل تر دې حده پورې چې ښځه تر دومره حده پورې ټیټه ونه ګڼل شي چې هغې ته یوازې سمبولیک رول په نظام کې ورکړل شي، سمبولیک رول په سیاست کې ورکړل شي، سمبولیک رول په ټولو هغو برخو کې چې ټولنه ورته ضرورت لري ورکړل شي. زما په نظر یو د جنسیتي برابري یا مساوي د مساوي حقونو ټولنه هغه ټولنې ته ویلی شو چېرته چې د ښځو حقونه پکې نه وي پایمال شوي، حداقل هغه حقونه ورته رسېدلي چې دوی هغه حقوق دي. او دې اهدافو ته د رسېدو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې حکومت مکلفیت لري چې د خپلو ملا امامانو له لارې، د خپلو هغه ادارو له لارې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي په دې برخه کې کار وکړي، یوه ځانګړې پالیسي د دې لپاره ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره کار وکړي. سره له دې چې د حکومتونو دلته په افغانستان کې د جنډر ځینې امیریتونه په ولایتونو کې دي خو هغوی هیڅ کار نه کوي، دا خلک باید وهڅول شي، دا پوشاپ سي چې کار وکړي. د دې ترڅنګ مدني ټولنې، ځوانان، ژورنالیستان د ښځو د حقوقو فعالین مسؤلیت لري او دا په فرض ګڼل کیږي چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دې حقوقو لپاره حقوقتنه وکړي او ادوکسي وکړي. بل زما پیغام ټول پښتون قام ته او بیا په تیره دلاره بر پښتنو او بیا افغانان ته دا ده چې ښځه د تعلیم وکړي، ښځه دې په کور کې نه بندیوانه کوي، د ښځې ته دې هغه حقوق ورکړي کوم چې اسلام ورکړي دي، په هغه ارزښت ورته قایل شي کوم چې اسلام او قانون ورته قایل ده. که چېرته یوه ښځه د ټولنې بې تعلیمه پاتې کېږي نو داسې فکر وکړي چې د ټولنې نیم قشر بې تعلیمه پاتې کېږي، ځکه چې زمونږ د ټولنې نیم قشر ښځینه هغه کوي تشکیلوي. نو دا په دې معنا چې د یو نظام نیمه برخه فلج کېږي او لومړی
سمه
ده. نو زما دغه پیغام خور کړي.
ډیره مننه. دا و مقدس احمد زئی د خپل ټولو میلمنو ډیره ډیره مننه کو. اسمت شاه جهان بیبی ورا سره د افغانستان ظریفه غفاری او مقدس احمد زئی د درې واړو میلمنو ډیره ډیره مننه کو چې را سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو دا و د نن لپاره سروې خبرونه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.